پیښور کې د مسفخین یو بجه شوریدون کو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسی اجمل او
د افغانستان ولسمشر یو استاذ وایي افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه ملاقات کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذ محمد اکرم خپلواک ویلي دي افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرون د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مو دار چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان چغزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لس کسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللی. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه جاری کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د بشري حقوقو کمیشن تر لاندې به بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او د خلاف ورزیانو په اړه به جزئیات راغونډول شي. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا پریکړه پرون د خبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوي دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینډ ټیکسیشن یوه عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره یې 500 ډاکټران هم ټاکلي دي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګزړنو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې اتیشتو مشرانو سره وویني. چارواکو ویلي دي امکان دی چې اروپایي اتحادیه به د ترکیې لپاره د اربونو ډالرو مرستو په یو پروګرام هم رضا شي چې دا شان ترکیې په خپل هیواد کې دا مهال میشتو 2.3 میلیونه د شام کډوالو ژوند بهتره کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته دا چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولی سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکو د راغورځېدلو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس په کارروایانو نیوکې وکړې. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکي په چړه وهلې ده. لدی وروسته یا تن د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوی دی. دا پیښه نن سوړ ښار ته تلونکي دروازې سره نږدې شوې. د اسرایلي پولیسو په وینا پولیس چارواکي زخمي شوی دی. د ستمبر د نیمایي راهیسې د فلسطینیانو په حملو کې 19 اسرایلیان وجل شوي دي چې پکې زیاتره وژنې د چړو وهلو او ډزو دي. دغسې لږ تر لږه 96 فلسطینیان هم وجل شوي دي چې د اسرایلي چارواکو په خبره شپېته پکې حمله کوونکي وو. پاتې نور له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو پر مهال وجل شوي دي. یو چارواکي ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وجل شوو 120 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سنجار سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیرې په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. د شام پوز وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوز کمندنې ویلي دي ترکی چې 7 د بشري مرستو قافلې وای هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په قیمت کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه تیل اخلي. دا خبرونه پایې
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د لیدنو او خبرو مخه یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کول
چې د دواړو هیوادونو تعلق مزید خشي په دې خطه کې د کم حالات جوړ دي چې د مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اوسیدونکو د بشري حقوقو د تضمین لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن یو مشر وايي قبایلو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي.
موږ عیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته.
او د کورمه د مرغان سیمې خلک چې په دې ورستیو کې خپل کورونه ته بیرته ستانه شوي مشران یې له حکومت غواړي چې د بیا بحالۍ په چارو کې له دغو خلکو سره مرستې وکړي.
از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي. دا ځم کولو وسمان لوندې پرته دي. دوسر دا هر کس ممکن امداد وکړي شي.
د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوس رازو بلنې موضوع ته په پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو د کابل د سفر په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې ځینې رپورټونه وایي په دغو لیدونو کې د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع هم خبرې شوي. د پښتنو د کمپرسته ګوندونو ځینې غړي په دې اند دي چې مشرانو یې ښایي افغان چارواکو ته په دغه بابله د پاکستان حکومت کم پیغام هم ورکړی وي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی. یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډېر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پته کړې دي چې دا د امریت قوتونو دي چې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای هم په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دغه خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بې باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کولی مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم دی نو دا مسله تر اخره په خپل سر نشي حل کولی. یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث دغه باندې هغوی اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
انیسی اجمل رپورٹ موریدو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د کورونا او چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو مهم ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمۍ او لری کول او د اړیکو جوړول وو. شیرپا د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي د کابل د خبرو نتیجه به د پاکستان له حکومتي واکدارانو سره هم شریک کړي. له افتاب احمد خان شیرپا سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده.
دا ټول مشران راغلی دلته مونږه غوسته چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمۍ دي غلې شي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپا صاحب ډیر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او کنه هڅې روانې وي خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسی سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه وو ګو چې هغه نتائج دا غیر اونو وطل چکم پکارو آغی تسلسل برکارنو شو ساتلے خوصم دا ننم چی مونگا راغلو دینا مخی یو بل دور مونگا کرو مونگا دا پارلیمانی سطح ماندے پارلیمنٹ دا پاک افغان فرنشپ گروپ جوڑ کرده دے آغی کے دا دوارو پارلیمان پیمنس کے تل رات للی او یولس پاگے کے نشستون شوی دی اس دارے امید دے چی مونگا با نور مخ کی بوزو مونگا التم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے دا آغی اغم مونگا دے کے یو دے کو چی دا یو نور موثر آواز چی دا دے خبر آکاسی کئی چی مونگا وقتانا دا خپل دا کرخ دے خوا دا جورن دے خوا تکلیف محسوس کو او دا غیر پارا حل زلے ضرور کو چی دا ننم دلتا مونگا راغلو
یاد دیوران کرخ دوارو خواو قومونا مندی او سیاسی مشان سونه کولای شي په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي
نو دا زمونږ د چکم سلسله شروع کړم دا د یو حصہ دا او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لاره جوړه کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پرېږدو
د قومي وطن پارټۍ له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو د اجمل تورمان مرکه اورېده
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوری
په پاوکم دو بجو
راشه درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د بشري حقوقو د خوندیتوب په هدف یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی د کمیشن مشران وایي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي د دوی په خبره د کمیشن له جوړولو څخه هدف د قبایلو لپاره د هغوی د حقوقو غوښتنه او بیا یې د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کول دي د سیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور به د روانې میاشتې په 10مه نیټه جاری کول شي په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي سکولونه پکې ړنګېدلې پراته دي روزګارونه نشته نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
پدې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي صفاتا صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افسر دې کوم حقوق ویل کېږي وو انسانانو په عمر کې نه راسو پیمونګ یې قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته او خاص کر مشومان حقوق له خلکو حقوق دا خو بالکل صحیح نه
واجد محمد محمد جنسی وسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو
د اتیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جوړس نشو کولای مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی نو دا شي هیڅ قسمه رسایي د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو لپاره आवाज چت کی هغه هغه د اظهار رائے په شکل کې چې هغه د وومن رائټس په شکل کې نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکستند
دی وای چې ټول اولنې حق باید چې ورکړ شي هغه تعلیم دی نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی یعنی کوم ځای ته وسر روان دی هغه یو حق کار کوي او فاټا سټوډنټ نو دوی کار کوي پارٹی کے الٹر سوریا تو بولے نو الٹر سوریا تو میل کالجوں کے سستا انسٹیٹیوٹ کے اسکولوں کے اور نہ نفسی مل کے اور اس کو تپوس کور والا تھا کہ رہے تپوس کی چیز نہ دے حقوق راضی دا تو کر یا تھا کم کو دے
زہر علی خان اپری دے وای چې هغه بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزیانه شوي وي
دا موږ ډیټا هم کنیکټ کوو چې رائټس سره ریلیټډ کوم سیزونه یې هغه موږ باسو دا موږ نړۍ سره هم شیر کوو، دنیا سره هم شیر کوو، خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. موږ د چا په ضد داسې نه دي کوم چا په ضد، موږ په انساني حقوقو خبره کوو. ریاست نه خبر په فار دی چې خبر شي، او کاناډا نه خبر په فار دی چې خبر شي. دا ټول لپاره موږ یو سټراګل کوو.
او د دغه تنانو په وینا چې د انساني حقوقو له ټولو اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی، هغه به د دې د ختمولو لپاره هم غږ اوچتوي. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په کورم کې ځای مشران د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د مرغان سیمې له خلکو سره چې په دې وروستیو کې خپل کورونه ته بیرته ستانه شوي دي د بیا بحالۍ په چارو کې مرستې وکړي. چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د خلکو ته به کومکونه ورسوي. نور حال د طارق اورغزی نورو.
مشرانو په خبره په سیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لډو توا یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاري لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولو وسمان لاندې پرته دي، لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی درد پجوان کی وقت رہی دوسرا دا ہر قسم ممکن امداد بکڑیش.
نذیر خان پنامہ یو متاثر کس او مشر مشال لڈیو توائی خپل سیمی تا دراتلو نمخ کی اور سرا دا غواده شیوا چی بیا آبادکاری لپارا با دوی سرا دا ضرور لکو روپو مرستا کی گی، خود حکومت دا غواده تر اوسا ندی پورا شیوی.
سالور لکو روپی گورنر صاحب پڑا سینور کی موسر خپل ودا وکڑلا کڑا دا کرم ایجنسی کامالی شیرزی سرا سکن دا نیم کامی و پسوال سالور لکو روپی تو تا در کوم خو یو میشته یو ته پاس سالور روپی و سپری مدخ کوم تا ندی میدو کوم از دوره خالغو اگو کورونه جور کری دسمیو سنن اوس دریم ایسا خال ما سه بار سری دریم ایسا ما کوم شینه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشی جوړول.
خمنشا پنامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې زنی داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړی دي.
لږه خلصو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسا قرضې ورنه غوړي وا کردې نشي لنډولای غریبون دي او هغه مزدوری کوي او بيګي ته خرچې درک نه وي څه هغه قرض لنډ کی کدا خپل کور ته وګټي نمیره بنی وکو ته توسي دو حال کو سره امدادات وکو.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکورا شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
نو کې غوډار چې ایمرجنسی بند باندې موږ سلک دی راغم کړو شیلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د علیشر زو قوم خلکو سیږي. چارواکو په خبره په علیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2016 کال کې واپس کړی شوی دی. زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 شپېته پنځل زرا 5 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو ته په خبر د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري دارو درمل خرڅيږي چې په خبره چې دوی په خبره په نتیجه کې د ناروغانو ستونزې لا پسې ډیریږي. بل خو په خبر کې حکومتي چارواکي وای چې دوی د اقداماتو له وجې اوس په بازارونو کې د جالي دوایانو خرڅلاو تر ډیره کم شوې ده. لپی خبره زلان یوسف زیر رپورټ راکوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرسیږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پځیا خو بالکل نقصان ذکر دی چې هغه خو لکه اکثر داسي چې خلک چې څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، داغي باندې خو لکه ایس ریګولیشن نشته، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې ردا نو مونږ لکه شک ته راشي. نور دا چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر سوچې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راکې دي ته مس برینډډ ډرګ وای یا سپیریس پتر وای اډلټریټډ ډرګ زومي پکې بازار کې لکه هغه سیز اړو وینه او هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډی ټی ایل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کړي دا دی ول بیچ دی نه دی دا دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وښتې کړی دي، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وایم چې 300 څه کم دی دا سې دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دي، مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دومره کم امام نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی ټیک وي او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو نن یعنی د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته له پولیو یا ګوزند څخه د حفاظتي واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د یادو ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د واکسینو ګرځنده ټیمونو لخوا به د یو شمېر وزیرستانۍ او ماشومانو په ګډون نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سو فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 ساعت کې واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته څخه وشغورل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسي ویل.
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب ان ای ډی په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک کې وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقعي اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقعي نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 50
کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پاینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګذرن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې ده. د انیسی اجمل لبا لړ خبرونه وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک د خبرې پرون د امریکا غږ ډیوار ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي دي. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاری کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګذرنو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پېښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 23مه ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکي په چاړه وهلې دی. له دې وروسته یو تن د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا پېښه نن زوړ ښار ته تلونکې دروازې سره نږدې شوې ده. یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د وژل شوو یو 300 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي.
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اوري. د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راتاوروي.
جنگ ورسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپان لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه ورسره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او هغه اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. ک نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړ کې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلواګرو او هم له ریاست سره لاسو ګریوان دي. بلخو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په خپل رپورت کې لیکي، ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر هسپتال هوایی برید څو کسان وژلي وو. بریوال کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي، د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1944 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي ډینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 16 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 16 نیټه په دې باورې سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونسي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر طیب اردغان په داسې حال کې چې له شام سره پر پوله د روس د جنگي جهاز د وشتلو په اړه د خفګان څرګندونه کړې، د خپل هیواد دغه ګام دفاع کړی ده. په همدې حال کې د روسیې پارلمان ویلي چې هیواد یې حق لري چې د ترکیې د دغه اقدام ته پوځي ځواب ووایي. له دغې پیښې وروسته د انکاري او ماسکو اړیکې خړپړ شوې دي. په دې هکله تفصیل د فریبی ظاهر په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسي جټ الوتکې د لوېدو له کبله خوشیني شوتلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. شغلي اردوغان چې نن خپل پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیرونی د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسي جټ الوتکه وشتل چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځنډوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفر نه وځنډوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرونې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل
پرینټ ریشنیه رکوستم روسیي فدراسیون
دوی د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې لویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځندوي چې اوس مهال له ترکیه سره لري. دا پریکړه به د 2014 کال د جنوري لومړۍ نیټه څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د لمنځوړلو په برخه کې د انقره د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېری پوښتنې لري. د لاوروف د څرګندونې داسې مهال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تیرونی اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تیر ورځ بخارست د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. د وی هغه کسان چې د عمل ترسره کړی ځانګړي نمونه لري هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کیږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبي نه کوي.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانې په لیکنه کې ډاکټر محمد تکی وایي د افغانستان د افغانستان د کشاله سیاسي هواره د پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو په ګټه دی او د خبره چې دغه هدف تر لاسه کولو لپاره کابل او اسلام آباد باید ګډه هڅه وکړي. د دې لیکنه تفصیل د شاهین بونیری ناور.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخه دی اړخته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وژل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پر هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د زربیازب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریزو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوز بیان ویلی وو چې په پاکستان کې بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواره یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریزه پله رابلل شوې دي او جهادي نظریه خ په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وجنې برابري
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او سموردون کو د باختر ستوري 19 پروگرام چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار عباس محمد عابد جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد ابد ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تاریخ د نظم په سپو کې د هغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې وروستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړی دی. تیر اونۍ د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر فرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی و چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کوي دوغونه په حافظه کې نه کیني، خو که په نظم مطالعه کوي نو دې کې مشک نشته چې په نظم کې ځینې برخې ثقل کیږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل که تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی ده چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختمه شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بیلابیل تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه ده استفاده کړي، دلته اخیزونه ورکړي، د اخیزونه یې په نظم ورکړي بیرته. په همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتاب یې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمد شاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندۍ تاریخ ته سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانو خو د په مخ کې تېرې شوي د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا مې ډېر لوی شاهکار دی چې د کړی دی زمونږ د راتلونکو نسلونو دپاره، زمونږ د خصوصا د محصلینو متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبرې، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغه سې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصناف او د بیلابیلو ژانرونو او د بیلابیلو صنعتونو په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې د خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د اولس د ګټلو دپاره ورکړي. تر ټولو د قدردانې ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافع ورته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د د زحمت قدردانی وشوه دی به پراتلونکو کې هم خپل پام دغه برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه پستونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او خوشحالي زیات او سکون ورځ او زه هیله من نیم شراتلونکو کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر خونځیو او استادانو هم خبرې وکړي چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونږ سه محترم د چې ننګرهار د افغانستان د هغه سو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي او زوکي شمیرل کیږي، خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورس تربلې د خاورو سره خاورې کیږي، د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خطول افغانستان کې بدبختانه زمنګ بزرگونو هغه ثبت شوی آثار او تاریخي آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوی نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته له مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدومه. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایي آثارو او د بودایي تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثارم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوی ده، چور شوی ده او ورانه شوی ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آبداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کیږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کیږي. 0.2% معنی دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کیږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړي کیږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپل دغه موجود امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدی ترمیم منګه په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ موږ به د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغه کې موږ د یونیسکو چې مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو کومکونه راجلبي د آغا خان فاونډیشن سره دغه سی بعض سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت، نو د هغه په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدی منګه بیا رغو.
د اډي موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز وو، یعنی فرمانونه به د دغه ځانه جاری کیدل، خو نن سبا کندواله ده او د شاوخوا احاطه چې ده ورستر بلې غصب کیږي، خلک ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولی حد اقل کارم نه دی شوی، دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولې دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري، واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 پلان کې دا نیولې امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات دي کم پې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه داډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بسنشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستانی ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې یو دوه درې برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ته ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعري ریپورت اورو.
د چهارشنبې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یا د ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخوان په پیلی زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډیره بهتره بڼه ولست په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسائل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولستا د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هر درې میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو او کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر متی الله تراب او طالب منګل.
بزرگی پاتې ویرازه ور سره لاس آزاد د زورور توره تیرا ور سره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي. ما ته د بل د بیرغ سویری لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخانې مزه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغانې مزه. خو په دې لتانه بیا هې شوي دي کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټې منستا خوب په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به مم دغه سي ویده په دیواله.
یو تن ظلمی شاعر سرور جان سروري د بنوڅي په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
موته عمر په ماشم توپ کې شعر وکوله ژوله او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژوله په یو اختر شو یو څو څو اخترینه ګاډ کړ مور و چې ګاډ وړې روکړلې سینځلې ژوله نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر رووله چې مسافر به روغله مور و پرې شړلې ژوله دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سر خوږی جوړوي د څه وخت مخشه په ګوته کې خرڅولې ژوله.
لاهور عابد شاعر زاهد شاهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو دیوې فیلبدی هم شاعري بیتونه په ډیر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي لهر آواز نه زړګی ماتیږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه لکومې پیغلې کمنګې ماتیږي چاویس پوګمې او ستوری نګوري اوس نشماري اوس د زنش نه خالو نه د سین سپې پر زړن فریږي هېری د پیغلو لپټې شلونا
ولاړ پزمکایم پلوری د اسمان مدرګم دا کوم یو کیف دې کوم اواز دې چیروان مدرګم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.